په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې ورودونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې تر اورو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. نن سهار په کابل کې یوې بمی چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په نړیوال فورمز کې به د کشمیر پر مسله غږ پورته کوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی تیره ورځ ویلي له ایران سره د خبرو د پیل وړاندې لومړی باید پر دوی لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې نن سهار شاوخوا 4 منټه د پاسه 9 بجې یو موټر بم د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې د امنیت نظام کراول په نخښه کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مجرو وایي د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د نن سهار له چاودنې د ښځو او ماشومانو په شمول تر اوسه 15 نوي ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. وسوالو طالبانو د دغې چاودنې ذمواري منلې ده. په دې اړه نور تفصیل په روانه خبرونه کې درکوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ ته پارلمان غټي غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د کشمیر پر مسله به په نړۍ کې غږ پورته کوي. پرون د کشمیر پر مسله د پارلمان غټه غونډه وشوه چې پکې مخالفو سیاسي ګوندونو پر حکومت تور پورې کړ چې د کشمیر پر شخړې د خپل هیواد موقف سم نه دی وړاندې کړی. په دغه وخت وزیر اعظم وویل
منګ به د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل او جنرال اسمبلی کې دا معاملہ راپورته کوو. غربي نړۍ ته په صحیح توګه دا معلومات نشته چې کشمیریانو سره څه روان دي. نو زه او زما ګوند به هغوی په کشمیر کې د روان ظلم نه خبرو.
بلخوا پرون قومي اسمبلی ته اپوزیشن مشر میا شهباز شریف خپل وینا کې ویل باید د پاکستان حکومت هند ته یو کوټلې جواب ورکړي او پر دې مسله خاموشه پاتې نشي. د کشمیر سیمه له هند سره د یو ځای کولو او پر دوو برخو د ویشلو پر فیصله تیر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومتي او مخالفو غړو ترمنځ د سختو خبرو تبادله هم وشوه. دا له هغې وروسته دا چې د تیر ګل په ورځ د هند پارلمان د جمو کشمیر په ځانګړي حیثیت کې بدلون منظور کړ او دغه سیمه له ځان سره یو ځای کړه. د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د حکومت په خارجه پالیسۍ او د تنقید په وخت ویل دا د پاکستان د موجوده حکومت ناکامه پالیسۍ وه چې هند د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او د غسیمې په دوو برخو ویشله. مولانا فضل الرحمن زیات کړه
د دینه اندازه ولګوي چې په 25 جولای کال 2013 کې څه شوي وو او چې دغه رنګ انتخابات کیږي نو بیا به د کشمیر په مسله همدارنګ ناکام او شکست خورده پالیسي مخې ته راځي. او اوس د دې مسلې په نړیوال فورم د اوچتولو وخت تیر شوی چې هندوستان څه کول هغه یې وکړي.
مولانا فضل الرحمن دا هم ویل د راروانی جمعې په ورځ به د کشمیري ولس سره د یووالي ورځ لمانځي. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې نن په خیبر پختونخوا کې 15 نور ماشومان پولیو ناروغۍ وهلي دي چې درې په بنو، یو شمالي وزیرستان او یو یې په چارسده کې متاثر کړی دی. د دوی په وینا نن د نوي کیسونو مخې ته له راتلو سره په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغانو شمیره 1000 او په ټول پاکستان کې دغه شمیره 350 ته رسیدلې ده. د کوټي ښار د باچا خان چوک د سیرما په مشن سړک تیر ماخام یوې چاودنې یو تن وجلی او 14 نورې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د پولیسو په وینا چاودنه هله وشوه کله چې په یو مارکیټ کې د اختر لپاره خلکو سوداګانې کولې. د سیول هسپتال د ویان وسیم بیک په وینا چې د پیښې وروسته د دغه روغتون په ټراما مرکز کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او د ژوبلو درملنه روانه ده. د کوټي د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق شیما د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل د لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې بارودي مواد د مارکیټ په یو دوکان کې خودل شوی وو او چاودنې وکړه. د دغه پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره لیدلی دی. جی شنکر په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې له خلیلزاد سره یې په ملاقات کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې دي او دا چې افغانستان او هند څنګه په راتلونکو کې په ګډه ښه کار کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د قطر په مرکز دوحا کې د امریکایي او طالب خواوو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د یوې ممکنه هوکړې پر تکنیکی او عملی اړخونو بحثونه وشول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو ګواښ ته په غبرګون کې ویلي د دغه هیواد خلک زور ته نه تسلیمیږي. ښاغلي غنی په کابل کې د ده په مشرۍ له دولت ساز ټیم سره د زلمی رسول د یوځای کېدو په اړه یوې کمپاینی غونډې ته وویل چې خلک به په انتخاباتو کې پراخه ګډون وکړي. ولسمشر غنی په دغه وخت وویل طالبانو یوه اعلامیه ورکړه چې په انتخاباتي غونډو حمله کوي. دوی وار وار داسې ګواښونه کړي دي خو افغان ولس داسې ګواښونو ته تسلیم نشي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی دی. د دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ولسمشرۍ را روان انتخابات د تیر په شان یو تیرستونکي عمل وباله او ګواښ یې کړی چې دوی به یې په کلکه د مخنیوي هڅه وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیره ورځ ویلي د دغه هیواد د اټمي پروګرام په اړه د خبرو د پیل وړاندې باید لومړی پر دوی لګیدلي بندیزونه لرې کړل شي او د ملګرو ملتونو نه د امریکایي بندیزونو په شا کېدلو غوښتنه کړې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون د ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ د ملاقات په حواله ویلي چې پر دوی د بندیزونو وروستی اقدام اقتصادي ترهګري ده. دغه دواړه د امریکا د بندیزونو په لیست کې دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې ایرانی سفیر مجید روانچی د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتارس ته په یو لیګل شوي خط کې غوښتنه کړې چې پر موجوده خطرناک حالت کې خپل ذمواري او فعال رول ترسره کړي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی بای او موسم حال د سراج صحیر نور.
نن د شورو پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه لس پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپیه او په 1.92 روپیه. یو یورو په 1.50 روپیه 50 پیسې او په 1.60 روپیه 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپیه 60 پیسې او په 1.60 روپیه 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپیه 60 پیسې او په 2.60 روپیه 80 پیسې. او یو افغاني په 1 روپیه 92 پیسې غسل کیږي او په 1 روپیه 94 پیسې خرڅول کیږي. او 204 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 202 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا په راتلونکي څلېرشتو ګینټو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې وریځې خوری وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26، بنو کې 28 او 29، ژوب کې 30 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 32 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. نن سهار په کابل کې وی بمی چاودنې د لزګونه پولیس سرتیرو په شمول عام وګړو ته تلفات اړولې دي. په دغه موضوع معلومات درکو. د هند لخوا د جمهور کشمیر د نیمه خود مختاره حیثیت تر ختمولو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د پارلمان غړي غونډې ته وویل حکومت به نړیوال پر کشمیریانو له شوی ظلم خبروي. خو د چارو شتون کې وای پاکستان خپل له اقتصادي او هم سیاسي مسلو سره مخامخ دی.
کشمیر کی جڑے گی نو اگے وہ پاکستان میں یقینا اثاثی خود پاکستان خلاف اقتصادی سمجھے دی جو اپوزیشن حکومت کا میں دیر حاصل رہا.
د خیبر پختونخوا اسمبلی ته منتخب شوی د شمالي وزیرستان یو استاد وای سیمه اله هم نا امن ده او کرفیوګانو د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی.
چرته بامی چاودنه اوشي چرته د فیو اوشنه اوشي کرفیو لګیږي اکثر د اتوار په ورځ بند.
او د چمن او کندهار سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د ودې لپاره ضروری ده چې د چمن دروازه د ورځې او هم د شپې خلاص وساتل شي. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو نن سهار داسې رپورټونه چې په کابل کې بمی چاودنه شوې ده، لسګونه پولیس سرتیري او همداراز عام وګړو ته پکې مرګ ژوبله ویل کېږي چې اوخته دنو پر همدې موضوع معلومات اخلو. له کابل را سره خپل خبریال اکرام الله اکرام د ټلیفون په لیکه د اکرام سره تاسو سړی مشي وایو او کلګ زموږ اوریدونکو ته جزئیات ورکوي معلومات ورکوي چې دا پیښه دقیقا په د کابل په کومه سیمه کې کومه برخه کې څه وخت رامنځته شو د اوخته تلفاتو په اړه چارواکو تر دې دمه څه ویلي دي؟
ډیر مننه بادشاہ صاحب، تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام. د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې اړوند د ګولۍ دواخانې په سیمه کې دغه موټر بم چاودنې نن سهار نږدې 9 بجې رامنځته شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي دغه پیښه تایید کړې ده، ویلي دي چې موټر بم چاودنې دقیقا د شپږم امنیتي حوزې په ودانۍ باندې شوې ده. د ودانۍ په دروازه کې دا موټر بم چاودنې شوې ده. دغلته ډیر زیات خلکو بیروبار هم او وی تقریبا د غنی ګونی سیمه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مایار په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې په دې موټر بم چاودنه کې تر دې دمه 95 تنه ټپیان شوي دي، چې په دې ټپیانو کې پولیس هم شته، ښځې دي پکې، ماشومان دي پکې. دا بیلابیلو روغتونونو ته د کابل ښار انتقال شوي دي. په دغه سیمه کې ځینې نورې دولتي ادارې هم موجود دي. وسلوالو طالبانو بیا د دې پیښې مسؤلیت منلی دی، ویلي دي چې دوی د امنیتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز په نخښه کړی دی. په نامدی حال کې د جمهور ریاست د انتخابات یو کاندید عبدالله دغه حمله غندلې ده، ویلي دي چې طالبان په دې حمله سره هڅه کوي چې د انتخاباتي بهیر ګډوډ کړي. دې غوښتنه کړې ده چې باید په وژنو او په حمله سره پریکړه ونه شي، باید دغه هر څه د خبرو د لارې نه مخکې لاړ شي. یو بل مسله بچا چې د تیر شپې په کابل ښار کې بیا د طالبانو په ضد باندې د دولت د وسلوال مخالفینو په ضد باندې د کابل ښار په دریو بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي. د افغانستان ملي امنیت د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي چې په دوو سیمو کې عملیات لا اوس هم جریان لري او په یو سیمه کې دغه عملیات پای ته رسیدلی دي. نو کومو دوو سیمو کې چې روان دي، یو هم د کابل د یو ولسوالۍ د بګرامۍ په نوم باندې پدې کې چې خلک هم الله د سیمې خلک وي چې لا اوس هم د ډزو غوونه ویدل کېږي. په سیمه کې معنی دا چې دواړه اړخونه یو بل سره په ډزو باندې اخته دي. خیرخانی سیمه کې لا هم ډزې اوریدل کېږي. په دې سیمه کې هم د وسلوالو په ضد باندې عملیات روان دي. یو بل سیمه چې ملي امنیت نه ده په ډاګه کړی و چې هلته عملیات پای ته رسیدلي دي او د وسلوالو یو مهم مرکز یې له منځه وړی دی. نو جزئیات وروستي لا نشته، وروسته بل اوریدونکو ته وروسته
وروسته به تاسو بیا هم راشو. ډیره مننه اکرام صاحب، خوشاله اوسې. ز د کابل اکرام الله اکرام او دغلته جن سهار کې مچاودنه شوې ده. موټر به مچاودنه ده، یوش مې خلک پکې د ویچ ټپی دي، بلا بل روختونه ته وړل شوې دي. نو دغه وضعیت په اړه موږ ته معلومات راکول. پر دغه موضوع چې موږ ته نوي معلومات څنګه لاس ته راځي، تاسو سره به شریکو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د هند تر تنظیم لاندې کشمیر د خصوصي حیثیت خاتمه د هغه واد وزیر اعظم نریندر مودی د انتخاباتي منشور برخه وه چې عمل یې ور باندې وکړو. له کشمیریانو د غوی د ازادۍ حق وتروړه. مودی د هندي حکومت د ګام غندلې او زیاته کړې ده چې حکومت به پر هر فورم د کشمیر مسله پورته کوي. عمران خان د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې هم د کشمیر پر تازه مسله د پارلمان را بدل شوی غړي غونډې ته د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف هم وینا وکړه. نوموړي هم د کشمیریانو د ملاتړ هوټ کار کړ، خو ورسره د پاکستان حکومت د کمزورې بهرنۍ پالیسۍ لپاره ملامت کړ. احمد الله معلومات راکوي.
د اگست په شپږم د پارلمان غړي غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل په حکومت کې راتللو وروسته گاونډي ملکونو سره اړیکې ښه کول یې ډومبۍ ترجیح او د لړکې د هند مشورولۍ ته وویل چې تاسو یو قدم راواخلئ نو موږ به دوه قدمه در مخ کې شو. خو د هند رویې نه ورته اندازه وشو چې د امن خواهش هغوی زمونږ کمزوري ګڼي. د نوموړي وینا وه د کشمیر په حواله سره چې هند کم ګام پورته کړو نو د نړۍ په هر فورم به دا مسله راپورته کوي. موږ به د ملګرو ملتونو
سلامتی کونسل او جنرل اسمبلی کې د معاملې راپور تکو او په دې هم غور روان دي چې د ملګرو ملتونو د لارې د انصاف نړیوال عدالت ته په څه ډول دا معاملې وړل شو. غربي نړۍ ته په صحیح توګه دا معلومات نشته چې کشمیریانو سره څه روان دي، نو زه او زما ګوند به هغوی په کشمیر کې د روان ظلم نه خبرو. د ذکر دا چې د پارلمان ګډه غونډه د نهې په ورځ د سهار په 11 بجې رابلل شوې وه، کومه چې په کم 12 بجې شروع شوه. غونډې ته چې کله د حکومت لخوا قرارداد وړاندې کړی شو، نو اپوزیشن په قرارداد کې د هند لخوا د کشمیر خصوصي حیثیت ختمولو دفاع 300 ذکر په نه کولو او وزیر اعظم عمران خان په ایوان کې د غیر موجودګۍ پر ضد په احتجاج لاس پورې کړو. خو د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر غونډه د 20 منټو لپاره وځنډوله، خو مشترکه غونډه د 4 ساعته ځنډ وروستو بیا شروع شوه. د وزیر اعظم عمران خان د وینا وروستو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر شهباز شریف وینا وه، خصوصي حیثیت ختمولو وروستو د نریندر مودي حکومت په کشمیر غاصبانه قبضه وکړه، نو پاکستان له په دې حالاتو خاموشه نه دی پاتې کېدل پکار. په هیڅ د یو قوم صرف د روایتي خبرو غندنه کولو او متفقه قراردادونو نه خبره نه جوړیږي. پاکستان ته به یوه کوټلي فیصله کول وي چې هند ته معلومه شي چې موږ غلي پاتې کېدونکي نه یو. ټول قوم د وزیر اعظم نه اورېدل غوښتل چې راتلونکي لپاره یې څه تګلاره جوړه کړې ده، او موږ هم په دې انتظار وو چې وزیر اعظم به قوم او دا ایوان په اعتماد کې اخلي. خو نوموړي د تاریخ او د مدینه ریاست خبرې شروع کړې. ګډې غونډې ته د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری وویل د کشمیر نه متعلق د هند فیصلې د منلو وړ نه دي، او پاکستان ته د کشمیر مسله په خشان په ملګرو ملتونو کې راپورته کول پکار دي. د اسلامي هیوادونو سازمان OIC خارجه وزیرانو په کچ غونډه رابللو وروستو دا معامله دې پکې راپورته کړی شي چې نړۍ ته دا پیغام لاړ شي چې زمونږ خپل منځي اختلافات یو طرف ته، خو د کشمیر په مسله د ټولې نړۍ مسلمانان به یو دي. وزیر اعظم دې هم د کشمیر مسله په نړیوال فورمونو کې راپورته کړي، او نړیوالې ټولنې له هم په کشمیر کې د هندي جاریت ودرولو لپاره خپل کردار لوبول پکار دي. په پاکستان کې د پارلمان ګډه غونډه له هغې وروستو راوبلل شوه چې د هند کورنو چارو وزیر امیت شاه د اگست 15 د اپوزیشن احتجاج سربیره د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت ختمېدو اعلان وکړ، او وی ویل چې مسوده به د ولسمشر له لاسلیک سره قانون شي.
احمد الله او د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان ویلي د پاکستان مرکزی حکومت ونتوانید چې د بی پیاوړی ډیپلوماسۍ له لارې یې د جمو او کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو د هند حکومت د اقدام مخه نیولې وی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې ګوند به د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې له کشمیریانو سره د یووالي ورځ لمانځي. د پاکستان وزیر اعظم بیا پرون د هیواد د پارلمان ګډې غونډې ته وویل چې دوی به د کشمیر مسله ملګرو ملتونو او همداراز نورو مهمو نړیوالو ادارو ته رسوي. د سراج ظهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د نهې پورس خبری غونډې ته وینا کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن وویل ټول پاکستان د کشمیری ولس سره ولاړ دی، او د دوی د ګوند هم د کشمیر په اړه خپل دریځ دی، خو د حکومت خارجه پالیسي او سفارتي تعلقات ډیر کمزوري دي، نو ځکه هندوستان دا ګام پورته کړو. د نوموړي په خبر دی هندوستان د واک لاندې کشمیر په معامله مشترکه د پارلیمان غونډه کې هم حکومت سنجیدګي ونه ښودله. دوی وایي د دې نه اندازه ولګوي چې په 15 جولای کال 2013 کې څه شوي وو، او چې دغه رنګ انتخابات کېږي نو بیا به د کشمیر په مسله همدارنګ ناکام او شکست خورده پالیسي مخې ته راځي. نو دا د ولس نماینده حکومت نه دی، نو لحاظه د دې حکومت نه همداسې توقع ساتل کېدای شي. او اوس د دې مسلې په نړیوال فورم د اوچتولو وخت تیر شوی، اوس څه فایده چې هندوستان څه کول هغه یې وکړل. په پېښور کې د بهرنیو سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر فخرالاسلام مشال ریډیو ته وویل که دا سیاستوال د کشمیر په مسله کې سنجیده وي، نو په دې مسله د پارلیمان مشترکه غونډه کې به یې د خپلو سیاسي ګټو پر ځای د کشمیر په مسله بحثونه کړي وو چې نړۍ ته یې مثبت پیغام تللی وو.
پوینټ سکورینګ کوي چې کوم حکومت وخت یې همیشه اپوزیشن په هغه تورونه لګوي چې تاسو کشمیر د پاره څه نه کوئ، چې زموږ څومره سفارتي عمله ده په دنیا کې چې د زرګونو په تعداد کې پلان هغه خپل د وظیفه په صحیح طریقه سره سرته نه رسي.
د مولانا فضل الرحمن په دې بیان د حکومت څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. خدا ګس پښ پګم نیټه د وزیر اعظم له دفتر خپور شوی بیان کې ویل شوی وزیر اعظم عمران خان د هند د واک لاندې او د پاکستان د واک لاندې کشمیر په موجوده صورتحال قانوني سیاسي او سفارتي رد عمل خودلو لړکی د تجویزونو جوړولو لپاره یو وکسیزه کمیټي جوړ کړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د چارو ځینی پاکستانی پوهان وایي د هند لخوا د جمو کشمیر د ځانګړي قانوني حیثیت خاتمه به د اسلام آباد او دلی اړیکې نور هم خرابې کړي، خو خبره به جنگ ته لاړه نشي. د هند پارلمان د اگست پر 15 د هغه واد پاین کې د ترمیم په منزورولو د جمهور کشمیر نیمه خود مختار حیثیت ختم کړل. دا چې په کشمیر کې نوی بدلونونه به پر سیمه اچا غیز وکي دا به د اسرائیل علم مومن پر رپورٹ کې وورو.
د اگست په 15 د هندي حکومت لخوا تر خپل واک لاندې د کشمیر د ځانګړي قانوني حیثیت تر ختمولو وروسته تاوده بحثونه رامنځته شوي دي. د سیمه ییزو سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک د سه شنبه په ورځ مشال ډوته وویل چې د هند تر انتظام لاندې د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته د اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ راپورته شوې لانجه د اندېښنې وړ ده. خو پاکستان چې په هیواد دننه له اقتصادي او سیاسي مسلو سره مخ دی غواړي با چې له هند سره یې جنگ ونه شي.
کشمیر کی جڑے گی نو اگر وہ پاکستان میں یقینا اثاثی خدا مشکل ہے. پاکستان خلا تخلیق مشکلات ہم لگی ادھر کی سازش کھڑی دی مشکلات کی سنجی دی اپوزیشن حکومت کا مین دیر فاصلے کا سیاسی طور باندھے.
بلخود کراچی پونتون د جرنلزم چانګي مشرو توصیف احمد وای د کشمیر په مسله د پاکستان او هندستان ترمنځ د جګړې هیڅ امکان نشته. خود دوانو هیوادونو اسٹیبلشمنٹ به تری ګټ اخلي.
کشیدگی تو بڑھے گی مگر جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے.
ترنگلتیا باز یا تھی گی خود جنگ ہے سے امکان نشتا زکر چی دا دوارو ہوا دونو پوزونا جنگ نگواری دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ چی پا ترنگلتیا تکیا کوی لدی با گٹ آخلی او دا ہین اسٹیبلشمنٹ با ہم لدی گٹ آخلی. دا مثال پتوگا پا پاکستان کی با دا اسٹیبلشمنٹ بالا دستی نور ہم سیوا شی دا پوز مطالبی با زیادی شی پا پاکستان او ہندوستان کی با سخت دریزی زیادی شی چی پا وسیلہ مخالفان زپل کېده شي او دا کار د پرمختګ او غربت لمنځوړو پر وړاندې خاندې.
افراسیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې د کشمیر مسله له افغان سولې سره وتړي او په امریکا فشار راوړي چې هندوستان د کشمیر په اړه لکړې پریکړې په شا کړي. ګینه بیا به پاکستان په افغان سولې کې خپل رول ادا نه کړی شي.
تیر دوه ورځې نن پاکستان چې حکومت کې شامل خلک دا خبرې کوي وزیر خارجہ هم دا خبرې کړې دي چې ګویا په پاکستان باندې هندوستان فشار زیات شي نو هغه افغانستان سولې کې چې پاکستان کم پام یا انرژي ورکول شي هغه ونه کړی شي نو یو قسم تدبر خبرې دباو شولې چې امریکې ته ووایي چې تاسو هندوستان ته لار کوي نو کمی بیا بیا چې پاکستان دلته کې دروغې جوړ کړي چې کوم رول ادا کوي هغه ادا نه کړی شي نو دا یو قسم ته دی په امریکې باندې دباو شروع کوي چې وګورو چې دا دباو ته څومره حد پورې
خو پروفیسر توصیب احمد وایي چې پاکستان په امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا قسمه فشار نشي راوړي. نوموړی وایي پاکستان سره لارې ډېرې محدودې دي او ورته به د افغان سولې پروسه بشپړول وي. د یادونې دا چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر مسله شاوخوا له اویاو کلونو راهیسې را روانه ده چې پر سر یې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه وارې جنګونه هم شوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په خیبر پختونخوا کې د 2015 زیږدیز کال د بلدیاندی انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شو مقامی حکومتونو موده د روان اگست میاشتې پر 28مه پای ته رسیده. صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي نوی بلدیاتی انتخابات به د ترمیم شوي بلدیاتی قانون لاندې کیږي او د په خبره چې حکومت هڅه کوي دغه ټاکنې زر وکړي. خو مخالف ګوندونه او د چارو ځینې پوهان وایي حکومت په ترمیم شوي قانون کې د بلدیاتی ادارو د اختیاراتو محدودولو هڅه کړې ده. د غلام غوث رپورټ.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی بیگانه وخت له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې په صوبه کې را روان بلدیاتي انتخابات په وخت ترسره شي. مخالف ګوندونه د تحریک انصاف په مشرۍ د خپل جوړ کړی شوی بلدیاتی قانون د ترمیم کولو په خبره نیوکی کوي او د جماعت اسلامی یو مشر سیاستوال صاحبزاده طارق الله چې دوه ځل خپل د ضلع ناظم پاتې شوی دی وایي صوبایي حکومت د بلدیاتی نمائندگانو د کمزوري کولو هڅه کړې ده.
2001 ته مالا تر 2009 پورې چې کومه لوکل ګورنمنت سیستم وو څنګه دومره وو چې را ډیسټریکټ ناظم سره اختیار وو دا غي نه پښې کومه لوکل ګورنمنت سیستم راغله دی نو هغه بالکل بیزا شو بخپو. لیکن اوس خیبر پختونخوا سم نه کوم ایک پاس کړل نو هغه خدا سے وکړه چې دا بلدیاتی سیستم اغي بالکل غسر دې پرې کړل
د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای په پاکستان کې تل په بلدیاتی نظام کې نوی نوی تجربه شوې دي او بلدیاتی ادارې یو ډول طرزی حکومت ته ندي پرې خودلې شوې
د پاکستان تحریک انصاف د حکومت لاندې یو اک تقریبا 2013 کې چې کوم جوړ کړو هغه کې تقریبا چې د شپیتونم زیات چې دی هغه امندمنټس کړی دي دوی لګیا دي یو بل نوی تجربه کوي شپږ میاشتې پسې انتخاباتو شو بیا به یو بل نوی سیستم ډسټرکټ نازم بني ډسټرکټ کونسل بني بیا به نوی رول جوړېږي
خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی دا نیوکې ردوي او وایي په ترمیم کړی شوی بلدیاتی قانون کې د بلدیاتی نظام د نور خکولو هڅه شوې ده په خیبر پختونخوا کې وړاندینی بلدیاتی انتخابات په 2015 کې د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر شوي اتحادي حکومت په دور کې ترسره شوی و د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد خان وایي د هغه بلدیاتی ټاکنو په نتیجه کې د جوړ شوي مقامي حکومتونو موده د دې میاشتې په 28 نیټه پوره کیږي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د نامنای پیښې او په تور یې د بېګنا ولسي وګړو نیول دوام لري. د دوی په خبره تر بریدون وروسته کرفیوګانو او په چک پوستو تلاشیو د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. د وزیرستان اوسیدونکي په عین وخت کې په سیمه کې د وسلوالو د موجودیت په اړه اندېښنه ښیي. بلخوا د کبالي سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر د وسلوالو د موجودیت خبره ردوي. دی البته مني چې په شمالي وزیرستان کې د بشپړ امن پر ځای کولو چارې به وخت ونیسي. د اسرالم مومند رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې یې امنیتي مسلې ورستربلې سیوا کېږي او ډېر اندېښمن دي. په خیبر پختونخوا سیمه کې د شمالي وزیرستان منتخب استازي میر کلام وزیر وایي اوس هم د دوی په سیمه کې د بدمنې پیښې رامنځته کېږي چې بیا ورپسې د انتظامیه لخوا کرفیو لګول کېږي. نوموړي د نهې په ورځ مشال ډو ته وویل چې نن هم په خیسور سیمه کې کرفیو ده.
او د میرانشاه سره نږدې چې کومې علاقې دي ټول په داسې حال دي چې چېرته بامي چاودنه وشي چېرته دفي وژنه وشي چې به د خیسوره کې د څو ورځې مخکې څه واقعیا شوې ده کرفیو مرفیو هم لګېدلې دي خلک ځینې په تکلیف دي چې کوم تحصیل د تخیل او میرانشاه تحصیل دی د چې کوم مین لاره ده په دې باندې اوس هم کرفیو لګېږي اکثر د اتوار په ورځ باندې شیرنې صدرخیل منظارخیل دا چې کومه بره علاقې دي د میرانشاه سره ټولو کې چک پوسټونه هم زیات دي.
همدار څرګندونې د وزیرستان ځوانانو ټولنې یا یوت اف وزیرستان یو مشر مصور دوړ اهم کوي. نوموړي د نهې پورزو مشال ډوته ویل چې دوی په سیمه حیدرخیلو کې وسلوال پر رڼا ورځ ګرځي خلک تنګوي او د شپې پر مهال ډزې کوي.
رڼا ورځ باندې ګشت کوي. هفته مخکې ما په خپله ترې نه تصویر اخیستلې ده او په سوشل میډیا باندې ما شیر کړلو چېرته به ډلې لیدلې ټولې لیدل نو په هغې باندې به ورتلل هغه خلک به یې تنګول غندې چې دوی بیا موږ برداشت کوي که نه برداشت کوي نو بالکل او ځای پر ځای باندې ډزونه هم کوي.
بلکې د کابل سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر دا تورونه رد کړل چې ګینې په شمالي وزیرستان کې وسلوال پر رڼا ورځ ګرځي. نوموړي د سه‌شنبې په ورځ مشال ډو ته وویل چې په وزیرستان کې لا هم اصل پسله امن نه دی پرځای شوی خو حالات د ښه کېدو لور ته روان دي او د تیر وختونو پرتله ډېر ښه شوي دي.
دارت وزیرستان چې کوم حالات دی اګریجو دی په اول نه ډېر ښه دي کې چې څومره پرمن الیکشن وشو ما په خیال باندې دا د دې ډېر غټ ثبوت دی او کوم دا وایو چې التا مکمل امن دی بالکل هیڅ نشته نو دا به هم غلطه خبره وي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي دوی ځکه خپلو سیمو ته ستانه شول چې حکومت د ضربیزب پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې اعلان کړي خو اوس د بدمنې پیښو بیا اندېښمن کړي دي. د یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې د 2013 کال د فروری میاشت راهیسې تر دې دمه شاوخوا 50 هدفي بریدونه شوي دي چې پکې لسګونه عام وګړي او امنیتي سرتیري جوبل او وژل شوي دي. چې پکې د زنو پیښو ذمہواری وسلوال ډلو منلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اردوونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد اورو.
په کابل کې نن سهار په یوې بمی چاودنه کې ګڼ کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي دا موټر بمی چاودنه د ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مجرو وایي په دغه پیښه کې 95 ټپیان روغتون ته لیږل شوي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمهواري منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ د پارلمان ګډې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د کشمیر پر مسله به په نړۍ کې خپل غږ پورته کوي. پرون د کشمیر پر مسله د پارلمان ګډه غونډه وشوه چې پکې مخالفو سیاسي ګوندونو پر حکومت تور پورې کړ چې د کشمیر پر شخړه یې د خپل هیواد موقف سم نه دی وړاندې کړی. د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمان تېره ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې د حکومت په خارجه پالیسي او د تنقید په وخت وویل دا د پاکستان د موجوده حکومت ناکامه پالیسي و چې هند د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او دغه سیمه په دوو برخو کې وویشله. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې نن په خیبر پختونخوا کې 500 ماشومانو ته د پولیو وایرس لګیدلو تصدیق شوی دی. په دغو کې درې په بنو، یو په شمالي وزیرستان او یو په چارسده کې دی. د کوټي ښار د باچا خان چوک ته سیرما په مشن سړک تیر ماښام یوې بمی چاودنې یو تن وژل او 14 نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د پولیسو په وینا چاودنه هله وشوه چې کله په یو مارکیټ کې د اختر لپاره خلکو سوداګانې کولې. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره ورځ په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره لیدلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو غواخته په خبرګون کې ویلي دغه هیواد خلک زور ته نه تسلیمي کی. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیر ورځ ویلي دغه هیواد اټومي پروګرام په اړه د خبرو د پیل وړاندې باید لومړی پر دوی لګیدلې بندیزونه لری کړل شي او د ملګرو ملتونو نه د امریکایي بندیزونو په شاکېدلو غوښتنه کړې ده.
اوس د دینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیرا ورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې د حکومت په هغه فیصلې لیکلي چې پکې د ګاډو مالکانو ته حکم ورکړي چې د خپلو ګاډو دي د سی این جی کټونه لری کړي. ادارې وایي د ګیس او تیلو د نظم ادارې اوګرا د اسکولونو د ګاډو په ګډون په ټول ولسی ګاډو کې د سی این جی او ایل این جی په استعمال په مکمل توګه بندیز لګولې او دا بندیز د ولس د تحفظ په غرض لګولې شوی ځکه چې د سمودې راسي په پاکستان کې د اسکولونو او نورو ګاډو کې د سی این جی سلندرو په وجه د ګاډو د سوځېدو پیښې سیوا شوي. ادریوی حکومتونو به ویل چې سی این جی د ماحول پاک ساتلو لپاره خدا او د تیلو په مقابله کې ارزانه هم ده. نو ځکه ولس دغه اړخت لاړل نو اوس چې حکومت کوم ګام پورته کړی باید چې د سی این جی پر ځای په هغه غیر قانوني لارو او طریقو بندیز ولګوي چې لکه بلې دا پیښې رامنځته کیږي او ممکن ده چې د حکومت دا فیصله تر د اوږدې مودې کامیاب نه شي نو باید چې خپل فیصله کې بدلون راولي. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي هندوستان د اقوام متحده د سلامتي کونسل د قراردادونو په سر غړونه د خپل عین آرټیکل 300 او 15 ای ختمولو باندې د مقبوضه کشمیر نیم د خپلواکۍ حیثیت ختم کړي. ادارې وایي پاکستان د هندوستان د دې ګام د خطرناکو نتیجو نه نړیوالې رورولې د خبرتیا لپاره اقدامات پیل کړي او وزیر اعظم عمران خان د ترکیه او ملیشیا وزیر اعظمانو ته ټلیفونونه کړي او دا شن خارجه وزیر شاه محمود قریشی د اقوام متحده عمومي سکرتر ته هم خط استولې. ادارې وایي په داسې حال کې باید چې د پاکستان ولس او ټول سیاسي ګوندونه سره یو موټی شي. ادارې آخری کلی کې پاکستان چې کوم سفارتي اقدامات پیل کړي پکار دی چې دا په سفارتي ایمرجنسي کې بدل کړي او نړۍ د هندوستان د جنگي جنونیت نه خبر کړي. نوې وخت رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي د هند لخوا د کشمیر په خصوصي حیثیت ختمولو یو خو په هندوستان او بیا په ټول پاکستان کې احتجاجونه روان وو او بل پلو په دې معاملې راغوښتل شوی د پارلمان ګډه غونډه کې چې اپوزیشن په کوم انداز احتجاج وکړو دا د فکر وړ خبره ده. ادارې وایي که په دې نازک وخت کې موږ د خپلو سیاسي نمبرو جوړولو نه ډډه ونه نو مخالف د دینه ګټه پورته کولای شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورسپانو د هند پارلمان لخوا د جمو کشمیر د آئینی حیثیت بدلولو پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي. په دې لیکنو کې راغلي د هند د حکمران ګوند بھارتیا جنتا پارټۍ دا اقدام زخت ډیر حیرانوونکی دی چې د پاکستان سره پر پولې حالات نور هم پیچلي کړي دي. د دې لیکنو تفصیل درته اورو. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو شمېر سیاستوال د کورونو دننه نظربند او د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تړلي وساتل شول. د هند پارلمان د ګل پورس په اکثریتي رایو د آئین د 300 مادې په لغوه کولو د جمو او کشمیر ځانګړی حیثیت ورختم کړ. د هند واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټۍ د خپل اقدام په اړه له هیڅ یو سیاسي ګوند او نه هم د مدني ټولنو له غړو سره سلا مشوره کړې وه. د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د غنیز دی کسانو د کشمیر په اړه د هند په پالیسۍ کې د دې حیرانوونکي بدلون په حقله ولست هم کومه اشاره نه و ورکړې. لیکنه کاږي د مودی حکومت د پریکړه به یا خو د کشمیر مسلې له حل سره مرسته او یا هم د سیمې د آرام کولو هڅې زیانمنې کړي. خو پر دې هر څه سربیره مودی او د هغه ملاتړو د دې اقدام په ترڅ کې سیاسي ګټې ترلاسه کړي. د بھارتیا جنتا پارټۍ په انتخاباتي منشور کې هم دا خبره شامله وه چې په اقتدار کې تر راتلو وروسته به د کشمیر ځانګړی حیثیت ختموي. له ځینو هندي سیاسي ګوندونو پرته ډېری هغو د مودی حکومت د دې کړنې هرکلی کړی دی. حتی د اپوزیشن د تر ټولو لوی ګوند کانګرس ځینو مخکښانو هم د بھارتیا جنتا پارټۍ دا اقدام ستایلی. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د هندي پارلمان لخوا د جمو او کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو پر موضوع لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي د هند حکومت سیمې ته زرګونه پوځي سرتیري لیږلي چې د ممکنه ولسی بلوو مخه ونیسي. د لیکنې تر مخه د هند د عمل په سمدستي توګه له پاکستان سره پر پوله حالات نور هم پیچلي کړي. په سیمه کې له تیرو دوه اونیو راهیسې د اضافي هندي ځواکونو ځای پر ځای کېدو کشمیریان اندېښمن کړي وو. دوی فکر کاوه چې په سیمه کې کم غټ څه پیښېدونکي دي، خو لږ تر لږه دا نه چې حکومت په ځانګړی حیثیت ترې واخلي. د هند پریکړې ته د وزیر اعظم مودي لخوا د زیات ځواک ترلاسه کولو په تناظر کې کتل شوی. په لیکنه کې د بشري حقونو فعالانو په حواله زیاته شوې چې د هند حکومت پلان لري چې ورو په ورو کشمیر ته د هیواد د نورو برخو د وګړو په لیږلو د سیمې تاریخي او کلتوري بڼه وربدله کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکا وایي وینزویلا هم د ایران، شمالي کوریا او شام په څیر له یاغي هیوادونو څخه ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د خبرو وروسته لاغي کړي چې واشنگتن پر وینزویلا تازه بندیزونه لګولې دي. اجمل اند معلومات راکوي.
جان بولټن د پیرو په پلاسمینه لیما کې ویل امریکا به پر هغه چا سخت مالی بندیزونه ولګوي چې د نیکولاس ماډورو د رژیم ملاتړ کوي، هغه که په امریکا کې وي یا بل ځای کې. له دې څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا حکومت په دې هیواد کې د وینزویلا د ټولو شتمنیو د کنګلولو یو اجرایوي فرمان صادر کړی وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي پر وینزویلا د امریکا نوي بندیزونه هغه سختو اقداماتو ته ورته دي چې د ایران، کیوبا، شمالي کوریا او سوریه په اړه واشنگتن کړي. امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د هغه تر 500 زیاتو هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د نسکورولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سې شنبې د ورځې په څرګندونو کې نیکولاس مادورو یو دیکتاتور مشر وباله او تورن کړ چې د اعدام له بانډونو او د خلکو د مهارولو لپاره د یو ډول فاسد خوراکي پروګرام څخه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د مادورو مهم ملاتړو روسیا او چین ته خبرداری ورکړ چې د نوموړي ملاتړ د لاس واخلي. د امریکا د نوو بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونه وګړي نشي کولای چې نیکولاس مادورو له حکومت او یا ملاتړو سره یې راکړه ورکړه وکړي. مسکو دا اقدام قندلې. د روسیا د پارلمان د نړیوالو اړیکو رئیس د امریکا دا اقدام د وینزویلا په چارو کې څرګنده لاسوهنه بللې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا نوي بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. درمل او خوراکي مواد په دې بندیزونو کې نه دي شامل او داسې ښکاري چې د امریکا دا بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خصوصي سکتور پر راکړه ورکړه اغیز ونه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په داسې حال کې چې پرون د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې ممکنه هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونو دوام لاره، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دلی کې د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره د افغانستان د سولې په تلاو خبرې وکړې. په دوحه کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې د سیاسي دفتر یو پلاوی به یې د چهارشنبې په ورځ ازبکستان ته لاړ شي. د ځینو شنونکو په باور د امریکا او طالب مرکچیانو له دې سفرونو معلومیږي چې د دواړو خواوو ترمنځ وروستی توافق همرا زر چې تمای کېدا خای لاسلیک نشي. بیا هم د اجمل اند رپورت.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ګټوره لیدنه درلوده. جیشنکر زیاته کړې چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه یې سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولی شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوحې څخه هندوستان ته تللی، که څه هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترنګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندری او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوې ډیلی سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندوستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلي چې نوې ډیلی ته د حق لیدلو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالې اجماع پیاوړي کول دي. بلخوا خبر اعلان چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي چې د سې شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ د یوې ممکنې هوکړې پر تخنیکي او عملي اړخونو بحثونو دوام درلود. افغان ژورنالیست سمی یوسفزی وایي ښایي په عمومي توګه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات حل شوي وي، خو لا یې هم ترمنځ داسې موضوعات شته چې هوارې غواړي.
د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مشکلات سره شوي دي، خو البته دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره اخر ته نږدې شو چې یو ډول امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي اور باندې ومني د دوی ټکې نه په شا شول. دوی اوس یو بل ټکه استعمالوي په نوم د وایلنس ریډکشن یا په تشدد یا په بریدونو کې د کموالي.
نوموړی زیاتوي ښایي د عمومي اوربند موضوع د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته بین الافغاني خبرو ته پاتې شي. تر اوسه د سولې په خبرو کې ښکېلو امریکایي او طالب استازو په دې اړه چې ګوندې په هوکړه کې د اوربند نوي شامل څه نه دي ویلي. اخوا په دوحه کې د امریکا غږ شنه خبریال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبه په ورځ ازبکستان ته ځي. د دې هیئت چې ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي، د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفر یې له مخکې پلان شوی وو. هغوی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي که څه هم دواړه لوري یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او که نه له اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
اجمل اند رپورټو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه هېواد د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په غبرګون کې ویلي چې د حکومت او نه به هم عام افغانان د وسلوالو زور ته تسلیم شي. نوموړي پرون په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ډاډ ښکاره کړل چې د هېواد وګړي به په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیشن تر دغه وروسته له حکومت غوښتي چې د نوماندانو، رای ورکوونکو او د انتخاباتي پروسې د کارمندانو امنیت خوندي کړي. واصل وصال رپورټ راکوي.
سو ساعت وروسته له هغه چې طالبانو د ولسمشر انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ وکړ، ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې خلک زور ته نه تسلیمیږي او په انتخاباتو کې به پراخ ګډون وکړي.
نن طالبانو یو اعلامیه ورکړې چې انتخابات تی جلسو باندې به عملي کړي. بار بار هم دا رقم تهدیدونه وکړه. د پارلماني انتخابات په ورځو کې راکټونه تدکړ دي، اسمي صاحب په یاد دي نورو وکیل صاحبانو. د افغانستان ولس باید وپېژنئ، د افغانستان ولس زور ته نه تسلیمېږي. که موږ ته ووایې چې یو کار مه کوه ځکه په زور یې درباندې کوم، هماغه کار کوو.
وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په ترڅ کې د جمهوري ریاست انتخابات د پخوا په شان یوه تیرېستونکې پروسه بللې ده او ګواښ یې کړی چې دوی به په کلکه د مخنیوي هڅه وکړي. طالبانو په اعلامیه کې په عامو افغانانو غږ کړی چې په کمپاینی غونډو او دغه پروسه کې له ګډون نه ډډه وکړي، څو په حملو کې ورته زیان ونه رسیږي. له دغې اعلامیې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه څوک چې د انتخاباتو مخالفت کوي، دوی هڅه کوي چې په زوره واک ته ورسیږي چې دا افغانانو ته د منلو نه ده. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست از دراډیو ته ویل انتخابات د واک د سولیز لیک دی او ولسواک منل شوې پروسه ده چې حکومت باید امنیت خوندي کړي.
حکومت یو اجرایي قوه ده، د ټولو هغه درستونو په مقابل کې ودرېږي چې د دغه ډیموکراټیک پروسه چیلنج کوي. په شپږم د میزان د ولسمشري ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه موجودي غوښتنه ده چې د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراټیک پروسه کې د کارمند په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان پښپګم تر سره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د طالبانو ګواښ بابیزه بولي او وایي چې افغان ولس د خپل راتلونکي په اړه له هیڅ چا ویره نه کوي او د پخوا په څیر به یو ځل بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی و. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې یو لړ حملې وشوه چې مرګ ژوبلې هم درلوده.
له کابل اعظم خبریال واصل وسال د سه شنبه په ورځ لسګونو خوسته او پیغلو او مېرمنو د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو په ملاتړ غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ویناوال وویل که د سرتیرو قربانۍ نه وې دوی نشوې کولی چې په آرامه فضا کې ژوند کار او زده کړې وکړي. افغان سرتیري بیا وایي د پیغلو او مېرمنو ستاینو دوی د هیواد ساتنې په لار کې لا ډېر قربانۍ ته وهڅول. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
یاده غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په نوم د یو مدني بنسټ په قربتوب را بلل شوې وه، ویناوال ویل چې افغاني پیغلې او مېرمنې تر پخوا زیات د هیواد سره د مینې په قدر پوه شوي، د خپلو ملي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او د میوندۍ ملالۍ په شان به په هر ګام کې له دوی سره مرسته وکړي. د یاد ټولنې مشر زینب افغان وویل
د هغه څوک دی چې شپه ورځ نه پیژني، هر وخت لپاره دوی د زمونږ د حقوقونو د وطن د ساتنې لپاره زمونږ د اولادونو زمونږ د بچیانو څخه دفاع کوي. په مختلفو سنگرونو کې جنگيږي، نو مونږ هم دغه مهمه وبل تر څو هر وخت لپاره مونږ دوی تشویق او مونږ د غږ یا ناره پورته کوو چې مونږ هم دوی سره یو ځای یو.
دوی تنه خزینه مدني فعالان زینب حلیم زای او سمین وای چې د همدې سرتیرو د قربانۍ پایله ده چې دوی په آرام ژوند کوي، درسونه وایي او د ټولنې په مسایلو کې شریکی شوي دي.
نن چې مونږ په فردا او په عزت کې یو د دوی لعمل یو، نن چې دلته مونږ په امن کې دا غونډه تر سره کړه، د دوی لعمل مو دا غونډه تر سره کړه، تر بل دوی سره ملاتړ کوو ځکه مونږ د خپل ځواکونو ملاتړ وکړ چې هغه څوک دي چې دا هیواد ساتي، په دې هیواد کې سوله راولي او امن راولي. نو د دې په خاطر مونږ به د خپل ځواکونو سره تل په یو ځای یو او د دوی څخه به ساتنه کوو، دوی بل مونږ څخه ساتنه کوي چې دې په ترڅ کې یو سوله ییز هیواد منځته راځي.
د برنامه د ګډونوالو له منځه د رفیق الله په نوم یو سرتیری وایي د خویندو ملاتړ دوی ته د وطن ساتنې په لاره کې د لا نورې قربانۍ احساس ورکړي.
تیار تیار کړه مونږ به ان شاء الله د دې خورې د پورا د دې وطن د پورا خپل سار نه تیری او خپل سار د خورې ورکوو.
په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د خزو په دې غونډه کې یو شمېر نجونو ترانې هم زمزمه کړې چې د حاضرینو لخوا یې تود هرکلی وشو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم لا اعلان ورسته چې ویلی ول افغانستان سره د تجارت لپاره په تورخم دروازه د ورځې او هم د شپې خلاصه ساتي پر دغه پروژې کار پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هم څو ورځې مخکې په سواد کې غونډه ته وویل چې افغان چارواکو سره په دغه برخه کې سلا مشوره کړې ده. دا چې دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او هم ټولنیزو رابطو پیاوړي کولو لپاره څومره ګټور تمام شي دا د فرهاد شینواری پر رپورټ کې وره.
د وزیر اعظم سلاکار شهزاد ارباب د ورستو کې د تورخم د دورې په محل ویلي د وزیر اعظم اعلان به عملی کوي او په دې روانه میاشت کې د تورخم دروازه د سلیرشت ساته سوداګرۍ لپاره خلاصوي او په دې لړ کې خپل تیاری مکمل کړای. دا چې د تورخم دروازه سلیرشت ساتو لپاره خلاص او ساتل شي نو د دې بچ اقتصادي او سماجی اثرات را مخې ته شي. په دې حقله د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي
په مختصر وخت کې خود دې سماجی فائدہ چې دا د دواړو طرف اوسیدونکو خلکو لپاره شته دی. خو خلکو ته د ویزې حصول اسانی چې دا ډیره زیاته ضروری ده. افغانستان پاکستان ترانزټ ټریډ اګریمنت په 2015 کې ایکسپایر شوی دی، دا غي نوې کول ډیر زیات ضروری و.
په لوړګي بازار کې یو سوداګر شربت ګل د وزیر اعظم د اعلان په اړه وایي
شپږ شپږ ورځې به لاري ولیاړي وي، هغه لارو مصالحه به مواره شي، د مخې هغه مخې خلک ځي راځي، خو شپې پیه بجه د مخې به هم خلک ورځي، هغه مخې به هم راځي. بیماران شو، مثال کابل کې مړی شوی پېښور نه یو کس روان دی، پېښور کې مړی شوی کابل نه را روان دی، نو هغه به ټیم په ټیم به سره رسي را رسي.
په تورخم کې کار کوونکی یو تن عمر حیات وای چې په پوله تګ را تګ زیات شي نو د دوی د ترانسپورت او رستورانونو کار هم ورسره ښه شي.
دې سړک مې ترانسپورت هم روانېږي، نور ټولونه هم ورسره روانېږي. پاسپورټو چې کومه مسله ده په دغو کې لږه نرمي راولي او په لیارو کې لږه نرمي راولي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه په 2012 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروبار حجم 2.5 اربه ډالرو ته رسېدلی و، خو په 2013 کې دا یوازې 900 میلیونه ډالر ته راپریوتلی. د تورخم انتظامي چارواکي وایي چې هلته یې د شپې لپاره لویو لایټونو بندوبست کړی او د کسټم او امیګریشن عملی هم زیاته کړی. انتظامي چارواکو د دغې منصوبې د پرانستې نیټه ونه ښوده، خو ښایي په دې روانه میاشت یعنی اګست کې یې پرانسته وشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د کندهار او چمن تجاران وایي په کار ده چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د تورخم په څیر د چمن پولې لپاره هم داسې ګامونه پورته کړي چې دغه لار شپه ورځ پرانستی وي. دوی په وینا یوازې د ورځې مهال فعالیت یې د تجارتي مالونو د وړلو راوړلو لپاره کافي نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې روان اګست میاشت به د تورخم لار د تجارت لپاره 40% پرانیزي. بوریوال کاکړ رپورټ راکوي.
د کندهار او چمن تجاران غوښتنه کوي چې د پاکستان او افغانستان اړوند حکومتي چارواکي دي د چمن او بولدک ترمنځ لاره شپه او ورځ پرانیزي. دوی وایي اوس مهال چې پوله یوازې په ورځ خلاصوي نو له سامانونو ډک ټرکونه یې مجبور وي چې په ورځو ورځو انتظار وکړي. د کندهار د چمبر اف کامرس مشر نصر الله ظهیر وایي په ځانګړې توګه د خوراک توکي چې وځنډیږي نو ډیر تاوان کوي.
زرو کانتینران په لین کې ولاړ دي، په یوه ورځ په دوه ورځې درې ورځې دي نوبت ورسېږي دوی د بارډر راوړي. نو که دا لار هم تلیر وي ساعته کې مزد لپاره به ډېر سهولت راشي، خو هم د مارکیټ هغه اصلا نرخ د دوی د لاسه وځي.
په چمن کې د تجارانو د ټولنې پخوانی مشر انجینیر داروخان وایي د چمن او تورخم دواړه لارې باید ټوله اونۍ شپه او ورځ خلاصې وساتل سي.
زمر چې کم یا لکای ټریډ دی د دواړو ملکونو ته په ډیر کم خرچ په ډیر اسانه طریقه او په ډیر لږ وخت کې مالونه خپل مقصد رسی په کار ده چې د چمن او د تورخم دواړه بدران تلل وشته او په ورځنی خلاص وي.
انجینیر داروخان وویل که د چمن پوله هم شپه او ورځ خلاص سي نو دا به نه یوازې تجارتي اسانتیاوي رامنځته کړي، بلکې له دې سره به نوي خلک تجارت ته وهڅیږي.
یو عام تاثر دا پیدا کیږي چې د بعد د افغانستان سره تجارت آسان ده. د افغانستان د خلکو دا تاثر جوړیږي چې د پاکستان سره تجارت آسان ده. نو کم چې موږ د نورو منډیانو په تلاش کوم د پریفرنس د افغانستان منډی ته ورکو، افغانستان به خپل مالونه چې دي د ایران او د سنټرل ایشیا او د دې پر ځای باندې پاکستان ته ترجیح ورکوي.
نصر الله ظهیر وویل که د چمن لاره شپه او ورځ خلاصه سي نو دا به هم د پاکستان تجارت ته وده ورکړي او هم به د افغانستان په ګټه وي.
اکثر شیان چې دي د پاکستان د هیواد ته چې افغانستان ته راځي هغه هم د مشکل سره مخامخ دي، هغه هم په دا لین کې ولاړ دي، خو دا هم د دې لپاره په ګټه دی هم زموږ لپاره په ګټه.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د روان کال د جولای پر 1.5 اعلان کړی و چې په اګست میاشت کې به د تورخم پوله د تجارت لپاره 40% خلاص کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت یو شمیر مزکنی لارې دي، خو تورخم او چمن پکې تر نورو خاص او مصروفه بندرونه بلل کېږي.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه.
د کورمې د زاوی خلک دوه کاله وړاندې خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو دوی وایي چې د څښلو صفا اوبه نه لري. دوی په خبره د سیمې اوسیدونکي مجبور دي چې لرې ځایونو اوبه راوړي. حکومتي چارواکو د زاوی د اوبو مسلې د حلولو ډاډ ښودلی دی. د دې سیمې اوسیدونکو نه کال وړاندې د شخړو د وسلوارت پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې خپل کورونه خوشي کړي وو. د تاریخ اورگزی رپورټ او ورپسې د دمساز مروت په غږ یوه سندره.
په کورما کې د زاوی خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته د څکنو اوبو مسله حل کړي. زاوی مشر ملک نور رحمان وای په سیمه کې تر اتلسو پورې د خلکو کورونه دي چې ورته د اوبو هیڅ سهولت نشته.
مخوم نه دا اوبو ته څکل خورونه راشي نه بیا د شپې دوی بجې پسې کې دي. دوی بجې سپشینی کې اوبو مدباس نه وي. آیو برګیر ولا څکل خپل خراب روي نه غم نه ګمټه تیریږي. دوره تقریبا 15 کیلومتره خدا سیر مزال کوي. نو دا هر کو چې مت دی اوبو بندوباس ورل کړي.
د سیمه نازی خان وای هغلتا د جنگونو اپوزیا مالاتو په خغټول کویان چې نه او ډنډونه ډنګ شوی چې ورنا زایو سیدونکو به د څکنو اوبه تر لاسه کولې.
ما خو خوري صحیح خلکو جوړ کړیو کنه زونو زپاره طریقې به کړی وي او چینه کومې کندلې وي کنه هغه ټول اشي خراب شي. ټول وطن ځنګل شوی.
مدنی فعال پٹان عبدالخالق وای پسما کې حکومت په سمدستی د اوبو مسله داسې حل کولې شي چې هغه لته لچینه د اوسیدونکو لپاره پېپونه واچوي.
سنټر کو نو ټول لچینه لري هغه نه سیمپل پیپلین راو چول شي دوه خلکو نه مده کوم مسله داسې ندل شي.
بلخو د مدني کورمه مرسیال کمشنر فضل الدود صافي وای د زاوی مشران دراشي او د اوبو پاړه خپل مسله د ورته په رسمي ډول مخ کې کړي چې حل راو باسي.
آر آر یو چکم دے دا آرمی پترو باندھے مختلف اسکیموں نے چکم دے پتا ایریا کے پروپوز کری دی. پیچھے ڈپارٹمنٹ دین علاوہ زما ایس آر ایس پی چکم دے مختلف اسکیموں نے پروپوز کری ہوں دی اور جن اسکیموں نے آن گوئنگ دی. نو ان شاء اللہ چدا کم پارٹیکولر کرے بھی دا منگ تخپل اپلیکیشن راؤڑی
په 2010 کال کې وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو وروسته د کورمې په خویدت خېلو کې د زاوی خلکو خپل کورونه پرې ایښي وو او دوی زیاتره د هنګو په تور وړي کې د کډواله ژوند تېرولو. په 2010 کال کې ځایي خلک خپل سیمې ته واپس ورغلل خو هغوی لا هم هلته د ژوند له بنیادي سهولتونو بې برخه دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیر خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
لرازی دل بر زمان اخلی خبر زما، لرازی دل بر زمان اخلی خبر زما، وی الله وی الله. لرازی دل بر زمان اخلی خبر زما، ناراضی دل پر دما ناخلی خبر دما. کل اشنا می مر ورید، کل اشنا می مر ورید، کل اشنا می مر ورید، کل اشنا می مر ورید. لوله پر هر دما تن را دی خوب نا خان، وی الله وی الله. نرازی دل بر زما ناخلی خبر زما، نرازی دل بر زما ناخلی خبر زما. شیخ بدل گھر میں پجڑ پروتے، شیخ بدل گھر میں پجڑ پروتے، شیخ بدل گھر میں پجڑ پروتے. میرے سختی نہ مسا سنڈو ترا دل خانا، وی اللہ وی اللہ. ناراضی دل بر زمان اخلی خبر زمان، ناراضی دل بر زمان اخلی خبر زمان. کیار میں داواری پخلاش، کیار میں داواری پخلاش، کیار میں داواری پخلاش، کیار میں داواری پخلاشی. سر پہ کڑی باتیں دلش پہ کبما خالا وی اللہ نراز دل بر زمان اخلی خبر زما نراز دل بر زمان اخلی خبر زما